دولتونو ولسمشر باراک اوباما د اروپایي ټولنې لخوا د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د موافقې منظوري تاریخي وبلله. ازادي راډیو اوري ک غوړې به هم د خبرونو په تفصیل سره ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګي ازادي راډیو ټکی کم مخاله دي چې دوه نيزو پروګرامونو ته ور ورسیږي و نړیواله موضوع را خلو دي روسیا او امریکا ترمنځ د کړکیچ پاړه د روسیې بهرنیو چارو وزارت مرستيال وایي هغو ډیپلوماټانو ته چې تیر کال په سن پیټرزبورګ کې د یو کانفرنس په ترڅ کې ناتوانه شوی او مخدراتو کې نو ورکړ شوی بلکې دوی په خپل یو څه تر اندازې زیات شراب څکلی و. د روسیې بهرنیو چارو وزارت په دې توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت اداوې رد کړي. جزئیات یې د سهیلا حسرت نظیمی په رپورټ کې اوري.
مسکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه وروستي رپورټونه رد کړل چې ویلي وو دوه امریکایي ډیپلوماټانو ته چې تیر کال په روسیه کې یو کانفرنس ته تللي وو مخدر توکي ورکړل شوي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وایي دغه ډیپلوماټانو ته مخدر توکي نه وو ورکړل شوي بلکې خپل یې یو څه تر اندازې زیات شراب څکلي وو. سرګی ریابکوف د سه شنبه په ورځ د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو اندېښنو په وړاندې وکړه چې یو ورځ مخکې څرګندې کړي او وی ویل چې په تیرو دوو کلونو کې په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماټانو ځورونه او مزاحمت زیات شوی دی. د ازادۍ راډیو رپورټ ورکړ چې دغه پیښه د تیر نومبر په میاشت کې په سن پیټرسبورګ کې د ملګرو ملتونو د فساد سره د مبارزې د کانفرنس په ترڅ کې شوې وه. یو له دغو دوو ډیپلوماټانو څخه روغتون ته ولېږدول شو. ویل کېږي چې دغه دوه تنه یو د امریکې د متحدو ایالتونو چارواکی او بل یو پخوانی چارواکی و چې د امریکې د متحدو ایالتونو په یوه پلاوي کې د سن پیټرسبورګ په کانفرنس کې چې د نومبر له دوهمې نیټې نه تر شپږمې پورې جوړ شوی و ګډون کړی و. د امریکې د متحدو ایالتونو یو چارواکی وویل دوی د څېړنو له مخې دې پایلې ته رسېدلي چې دغو دوو تنو ډیپلوماټانو ته چې یو یې نارینه او یو میرمن ده په احتمال سره د دوی د اوسېدو هوټل په بار کې مخدر توکي ورکړل شوي دي. یو له دغو دوو تنو نه چې ناتوانه شوی و یوه غربي دوله کلینیک ته ولېږدول شو او د معایناتو په خاطر چې څه شی د ناروغۍ سبب شوي باید وینه ورڅخه اخیستل شوی او معاینه شوی وای چې ناببره برېښنا قطع شوه او کارکوونکو نه شوی کولی دا معاینات ترسره کړي. خو کله چې دغه کس له روسیې بهر یوړل شو نو د دې معایناتو لپاره ناوخته شوی و. او کله چې د څېړنو لپاره د هغه هوټل د پرسونل د تقسیم اوقات پوښتنه وشوه نو د هوټل چارواکو وویل چې هغه موده څوک په هوټل کې نه و. په پای کې امریکایي چارواکو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو ته وویل د روسي چارواکو ځواب دا و چې دوی له شواهدو پرته څه نشي کولی. ریابکوف د بهرنیو چارو وزارت په پاڼه کې وروسته د امریکې پروټست رد کړ او وی لیکل چې د دوی څېړنو ښودلې چې د سانت پیټرسبورګ په هیڅ یو روغتون کې کوم امریکایی نه دی درمل شوی. ریابکوف ویلي و چې دغه دوو امریکایانو یوازې لږ څه ډېر څښلي وو. ریابکوف وویل چې د امریکې جاسوسي ادارې هڅه کوي روسي ډیپلوماتان د ځان لپاره استخدام کړي او یا یې جاسوسان کړي. په دې باب مسکو هم له کلونو رئیس شکایت کوي چې روسي اتباع له دریم هیواد څخه تښتول کیږي. د ده اشاره په وروستیو کلونو کې پیښو ته ده چې ویکتور بوت په نامه یو روسي په یوه امریکایي محکمه کې د وسلې د قاچاق په جرم محکوم شو او بل روسي بیړۍ چلوونکی کنستانتین یاریشینکو چې د مخدرو توکو د قاچاق په جرم تورن و دواړه په دریم هیواد کې نیول شوي او د امریکې متحدو ایالتونو ته تسلیم کړی شوي وو. مسکو په تیرو دوو کلونو کې هڅه وکړه چې دغه دوه کسان خوشی کړای شي. ښاغلی ریابکوف د سږ کال په پیل کې ویلي وو چې کېدای شي دوی له هغو امریکایانو سره چې په روسیه کې بندیان دي تبادله شي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، که په دې اړه وريدونکو ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې ماشومان ولي کار کولو ته مجبور شي.
بلې، ډېر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډېر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده، پس دا غنه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه اړتیاوي پوره کوي، کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځته راځي په یو هیواد کې، د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کیږي یا معلول کیږي، معیوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونکړي، نو ماشومان په هر سنسال چې وي دوی اړ کیږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضروریات باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنې. تاسو وګورئ، ورځ په ورځ نامنې اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کیږي، چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضروریات په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډیر ګڼ خارونو ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی ځي او هلته کار کوي او د کار له امله، ممکن د نابلدۍ له امله، د ژبې د نه پوهېدو له امله دوی ډیر زیاتمن شي، خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري، او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې ته تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د اوګو نه د دوی مصارف ایسته سي، او همدارنګه کیدای سي چې د دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، اساسي قانون د 45 مادې پر اساس دولت